السلام علیکم ل غرمه نه مخکې لس بجې دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته رابلم. د دې خبرونه تخنیکی چارې امان الله امیرزه پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د تیر شپې بریت پای ته رسیدلی او څلور وسلوال چې غوښتلې په وزیر اکبر خان سیمه کې یو مېلمستون ته ننوځي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیران پاتې شوي دي د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه لري. د نورو رپورټونو او موضوعاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکه د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تیر شپې نشته د څلور حمله کوونکو په وجلو سره پای ته ورسېده. د تخاب اشکمش ګلسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوینن په دغه ولایت کې په یو وسلهوال حمله کښې ووژل سول. او په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تېره ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تیر شپې نشته د څلورو حمله کوونکو په وجلو سره نن سهار پای ته ورسېده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې ملکي کسان ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
د دې عملیاتو په لاړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته، د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسېږي.
وسلوال طالبان چې په سپکو او درنو وسلو سنبال و تېره شپه د وزیر محمد اکبر خان مینې په سیمه کې د هیټل په نوم پر یوه مېلمستون حمله وکړه. د رواني میاشتې په پیل کې د کابل پر پارک پلیس مېلمستون د حملې په ترڅ کې د څو بهرنیانو په ګډون څوارلس تنه وژل شوي وو. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یوه رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند ولسي جرګې ته د باور رای لپاره وروپېژني. افغان ولسمشر تېره اونۍ معصوم ستانکزی د دفاع د وزیر په توګه ونوماوه او وروسته یې هغه هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبي فراهي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه اسناد دي چې ولسي جرګه ورته اړتیا لري تیار کړي دي.
او دا نن موږ د افغانستان و ولسی جرګې ته اسناد رسمان ورلیږو، ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور یا رای اخیستلو لپاره نیټه وټاکي. که ولس جرګه د دفاع د وزیر په توګه ښاغلي ستانکزی ته د باور رای ورکړي، دا به لومړی ځل وي چې د یوې کابینې ټول غړي د ولس جرګې له لورې د تایید وړ ګرځي. د نورستان په وانټي وایګل ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل سوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تېره شپه د دې ولسوالۍ په مندش سیمه کښې وژل سوي دي. د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ بیا په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د ملا فاضل په نوم د وسلوال طالبانو یو سیمه ییز قمندان وژل سوی و. وسلوال طالبانو تر اوسه په څه نه دی ویلي. د تخار د اشکمش ګلسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن سهار د ناصرګند وسلوال په ډزو کې ووژل سول. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې څارنوال سید محمد او زوی له خپل کور څخه د دفتر پر لور روان وو چې ورباندې حمله وسوه. اسیر زیاته کړه چې حمله کوونکي په تیښته بریالی سوي، خو زیاته کړه چې د نیولو په هدف یې څېړنې روانې دي. تر دا مهاله د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یوه یورو 4.6 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 6.5 پوله، زر ایراني تومن 18 افغانۍ 15.5 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1518 افغانۍ. بیا هم شراغلست. په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تېره ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې سو. متحده ایالاتو پر رضایان د جاسوسۍ په تور د خندا اور بړلی دی. د ایران خبري رسنۍ ویلي دی چې د محاکمې پر مهال د رضایان میرمن یاګانه صالحي هم د خپل خاوند تر څنګ ولاړه وه. څارنوال د محکمې په درې ساعته بهیر کې پر جوسن رضایان د جاسوسۍ تورونه ولوستل. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند پر ایران شاخ کړی چې پر رضایان د په خبره د خندا وړ تورونه لري او نوموړی سمدستي خوشي کړي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت مرکز رمادي د نیول لپاره له دریو اړخونو څخه پراخ عملیات پیل کړي دي. شاوخوا څلور زور سرتیرو چې شامل شي او سنی وسلوال قبایل یې ملاتړ کوي د رمادي د بیرته نیول لپاره د دوشنبې په ورځ پراخ عملیات پیل کړل. د اسلامي دولت په نامه وسلوال ډلې د رواني مئی میاشتې په سر کې د رمادي ښار ونیو. د امریکا په مشرۍ د نړۍ ائتلاف هوایي ځواکونه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شایي ونه توانیږي چې تر ټاکلي ضرب الاجل د جون تر پای یوه هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. ګیرار اردو د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې د اتلانتیک څیړنیز مرکز په خبرو کې وویل د دې ډیر احتمال شته چې په راتلونکو څو کمو اونۍ کې یا تر هغې وروسته به یوه موافقه ترلاسه نه سي. هغه ویل تر اوسه ډېر تخنیکي کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره سي. په دې معنا هر هغه تفاهم که ترلاسه کیږي هغه به یوازې تشې خبرې وي. په متحده ایالاتونو کې د جرمني سفیر وویل که کارونه بیا هم ښه مخ ته لاړ سي پر ایران لګول سوي بندیزونه به د روان کال تر پایه لرې نه سي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه متحده ایالات، روسیه، چین، برېټانیا، فرانسه او جرمني پر داسې یوې موافقې خبرو پر داسې یو موافقه خبري مخته وړي چې له مخې به ایران دې ته اړ کوي چې خپل اټومي بند چې خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې د اوکرين په وړاندې د مخ په زیاتېدونکو تهاجمي دریس په خاطر انتقاد وکړ. د هغه هوا چې د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 6000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. اوباما په سپینې ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي یانس ستونبلګ سره په لکتنې وروسته وویل چې دوی د دې فرصت ترلاسه کړ چې د اوکرين پر وضعیت خبرې وکړي. دوی موږ فرصت لو چې د اوکرين پر حالاتو او د روسیې لخوا د مخ په زیاتېدونکو تهاجمي دریس په اړه بحث وکړو. موږ په دې تاکید وکړ چې د ناتو اساس یوازې د ترانس اتلانتیک د امنیت لپاره نه دی ښودل سوی، بلکې هغه په ډیرو ډولونو د نړیوال امنیت لپاره هم اساسي. اوباما دغه راز له روسیې وغوښتل چې د بیلتون پالو له ملاتړه د لاس واخلي او د اوکرين له ختیځ څخه د خپل ځواکونه وباسي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغه چې روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکرين کریمیا له خپلې خاورې سره ملحق کړه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ډېرې سړې سوي دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان حکومت دفاع وزارت ته د نومان معصوم ستانگزي په اړه یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کابل د امنی قومندان وایي چې ټول بریټ کون کې چې تیر شپه غوښتل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو ګیسټ هاوس نه وزي وشل دي.
بیا د لسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل ته دا غوښتلې چې په دې هوټل کې دخول اجرا کړي. همزمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول مهم بلوګیری وکړه.
د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابروي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د خپرونې په ترڅ کې د نور رپورټونو سربیره دوونیس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار تفریحي خبرونه وای.
ماشومان ګلونه دي، ماشومان لکه کاکاو غوندي خواږه او خوندور دي. ماشومانو ته باید ژاولې واخلو، پاپړ واخلو.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 چپه د سهار لونه د ماخام ترو بجو پر په افغانستان او په خاستوګه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان حکومت د دفاع وزارت ته نوماند معصوم ستانیزی په باب یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. افغان ولسمشر اشرف غنی معصوم ستانکزی تیره اونۍ د دفاع وزارت لپاره ونومو او وروسته یې د وزارت سرپرست وټاکه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور رایه اخیستلو لپاره نیټه هم وټاکي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
ولسی جرګې ته دغه رسمي مکتوب دې ته زمینه برابروي چې دا جرګه د کابینې وروستي وزیر ته د رایې ورکولو پروسه پیل کړي. له دفاع وزارت پرته ولسی جرګې د کابینې نورو ټولو غړو ته د باور رایې ورکړې دي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه سندونه چې ولسی جرګه ورته اړتیا لري تیار شوي او نن به ور واستول شي.
او دانن ایمول د افغانستان او ولسی جرګې ته اسناد رسمان ورلیږو ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر اونۍ معصوم ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه یې دنده ترسره کوله د دفاع وزارت ته ونوموه او وروسته یې هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د رسمي مکتوب له رسېدو سره سم به دا جرګه خپله کاري پروسه پیل کړي. د ولسی جرګې د منشي دوهم مرستیال عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به د معصوم ستانکزی په اړه د رایې اخیستو نیټه وټاکي. مکتمل رو چې هر څومره ژر چې کېدای شي اسناد ترلاسه کړو او هغه د پارلمان د تایید وړ وګرځي تر څو په امنیتي سکتور کې اوسنۍ خلا ډکه شي او وکولی شو چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښو پلانونو او پرمختګونو شاهد واوسو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له تشکیل څخه شاوخوا اته میاشتې تیریږي، خو دا حکومت په دې موده کې نه دی توانېدلی چې د دفاع وزارت څوکۍ ډکه کړي. لومړی جنرال شیر محمد کریمی د دفاع د وزیر په توګه ولسی جرګې ته وروپیژند چې ونه توانید د دې جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. وروسته جنرال افضل لودین دې وزارت ته ونومول شو، خو د هغه د نومول کېدو مسأله تر ولسی جرګې ونه رسېده او په خپله له دې پوسته تیر شو. د راپورونو له مخې د دفاع وزارت د یو شخص د نومول کېدو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې ولسی جرګې ته د دفاع د وزیر د نومول کېدو مسأله وځنډېږي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم پیدا کول شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوي برابر شي. دا خبره د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ایران له سفر د رسنیدو وروسته خبري اعلان وکړي. په عین حال کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې دغه مرسته به د رسنو شو کورنۍ ستونزې کم کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي ایران او پاکستان منلی چې افغان کډوال به په زور له خپل خاور نه باسي او هغه افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې د وسیدو قانوني اسناد نه لري راجستر بشي. دا خبره د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د ایران له سفره د راستنېدو وروسته د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړي. د وویل د افغان کډوالو په اړه په جوړې ناسته کې پریکړه وشوه چې له افغان حکومت سره به د راستنو شو کورنیو د بیا میشته کېدو په خاطر یو سل شپږ شپېته میلیونه ډالر مرسته وشي.
امسال برای اولین بار ما یک پلان را ارائه کردیم برای جلب منابع.
سشکل مو د لومړي ځل لپاره یو پلان وړاندې کړ د خپلو کډوالو لپاره د مالی منابعو د جلبولو په مقصد. موږ په دې پلان کې له مرستندوی هیوادونو یو سل شپږ شپېته میلیونه ډالر غوښتي دي. له نیکه مرغه په غونډه کې ومنل سو. دا پلان به مرستندویو او بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته د اکتوبر په میاشت کې وړاندې سي.
د معلوماتو لمخې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د روان کال د سور په 29مه په تهران کې یو ناسته جوړه شوې و چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر استازو ګډون کړی و. د وبل دغه مرسته به راستنو شو کورنیو ته د کورونو په جوړولو، د اوبو رسولو په سیستمونو، په هنې کارموندنې او داسې نورو برخو کې ولګول شي. د کډوالو د چارو وزیر دا هم وویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې دا هم ومنل شوه چې له دواړو هیوادونو څخه به افغان کډوال په زور نه بلکې په داوطلبانه توګه ستنېږي. د راپورونو له مخې اوس مهال په ایران او پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په دواړو هیوادونو کې شاوخوا 3 میلیونه قانوني اسناد نه لري او د همدې لامله د پولیسو لخوا په سختو شرایطو کې وسیږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې دغه مرستې به د هغو کډوالو ستونزې کمې کړي چې هیواد ته ستنیږي. د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل
بدون شرط کمک های نقدی، مساعدت های مالی و غیر مالی در روند
پرته له شک نقدی، مالی و غیر مالی مرستی د کډوالو د داوطلبانه راستنیدو له بهیر سره مرسته کولای سي او همدارنګ بل راستنوسو کورنۍ سره د ځای پر ځای کېدو په پروسه کې هم مرسته وکړي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې له ایران او پاکستان څخه راستنې شوی کورنۍ وای چې افغان حکومت ورسره د راستنیدو وروسته لازم مرستې نه دي کړې. دوی وایي یوازې په سرحدونو کې د یوې کورنۍ پر سر له $200 پرته نور هیڅ نه دي ترلاسه کړي. دوی له حکومته غواړي چې دوی ته د خپلو سیمو کې د کار شرایط برابر کړي. کارپوهان وایي په هیواد کې د کار د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو ځوانان هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې له هیواده ووځي. دوی وایي که په هیواد کې دننه راستنو شوو ته اسانتیاوې برابرې شي له ایران او پاکستان څخه به هم پاتې کډوال هیواد ته ستانه شي.
د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې غونډه کې پریکړه شوې چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه مو د خان محمد سیند رپورټ واورید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسی زمان غگل ازادی رادیونه آورایی. د افغانستان تجربه لرون کې دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د دې هیواد وضعیت ته اندېښمن دي. دغو ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په ځانګړو مرکو کې د افغانستان پر روان وضعیت، د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي پر عواملو او هم د افغان ولسمشر د حکومت پر فعالیتونو یو لړ څرګندونې کړي. نوریاس نوري پړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري د بریدونو زیاتوالی د اسلامي دولت ډلې د حضور او د ملي یووالي د حکومت نه اغېزمنتوب هغه عمده مسایل دي چې په افغانستان کې د امریکا دو پخوانیو سفیرانو پرې اندېښنه څرګنده کړه. رونالد نیومن چې د 2015 او 2008 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې حملو ته ځکه زور ورکړی چې غواړي له یوې خوا د ولسمشر اشرف غنی حکومت کمزوری کړي او له بلې خوا د سولې د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د جګړې په ډګر کې خپل وروستی زور وازموي. زما په نظر موږ باید دا ومنو چې خبرې پیل هم شي جګړې به نورې هم سخت شي، ځکه طالبان به هڅه وکړي چې د جګړې له ډګر څخه پر خبرو اترو د خپل نفوذ د زیاتوالي لپاره کار واخلي او موږ باید د انتظار ولرو چې سکال به د جګړو له پلوه سخت کال وي. نیومن چې اوس په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ لپاره د امریکایي اکاډمۍ د تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر دی، د سیشن بی پورز له ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو ولټیا وستایله خو د ملي یووالي د حکومت پر اغېزمنتوب اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې ورځ تر بلې افغانان له خپل حکومت مایوسه کېږي.
I'm most concerned about the unity government.
ز ډیر د ملي یووالي حکومت اندېښمن یم. د حکومت د اصلاحاتو او د کارونو د خطر سره کېدو لپاره ډیر ښه فرصتونه لري خو هغه ډیر ورو مختزي. ما اوریدل چې افغانان ورستر بلې مایوسه کیږي. زما په فکر د ملي یووالي حکومت په کار ده چې زیات اقدامات وکړي. دا حکومت خبرې ډېری کوي خو تر اوسه ډیر څه نه دي ترسره کړي.
It has not done very much.
خاغلی نیومن چې د افغانستان بایلونکو او ګټونکو جګړې په نامه یو کتاب چاپ کړی زیاته کړه کته هم ولسمشر اشرف غنی غواړي چې کارونه خمخته یوسي خو د دې لپاره چې خلکو باور خپل کړي باید حکومت وخی چې یو څه لاستراوړنی لري. د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت په داسې حال کې په کار پیل کړی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت د تیر میلادي کال په پای کې ختم شو او افغان امنیتي ځواکونو ته د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه سپارل شوي دي. په اوس وخت کې له 10,000 څخه زیات نړیوال سرتیري چې ډیری برخه یې امریکایان دي په دې هیواد کې حضور لري او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه له پلاوه په خپلو پښو نه دي درېدلي چې وکولی شي د طالبانو او د داعش په نامه د نوې ډلې د ګواښونو مخه ونیسي. خاغلی خلیل زاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړه انتقاد وکړ چې غواړي د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکایي سرتیرو ډیری برخې له دې هیواد وباسي. هغه وویل امریکا باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د خپل پوځي حضور په اړه پریکړه وکړي او بیا پخوانۍ تېروتنه تکرار نه کړي او هم د عراق له وضعیت درس واخلي.
ممکن تا آخر 2016 اوضاع قسمی تغییر نکنه که ضرورت به قوای نظامی امریکا نباشه. اگر این شرایط بیاید خوب بسیار خوب، اما باید آمادگی برای ازی هم گرفته شود که شرایط قسمی خواهد بود که قوای بیشتر از چیزی که فعلا مد نظر است از طرف حکومت آقای اوباما ضرورت خواهد بود.
خلیل زاد چې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې د 2003 او 2015 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کوله، پر طالبانو سربیره افغانستان د یوې بلې د داعش په نوم ډلې احتمالي ګواښونو ته په اشاره وویل چې امریکا ته پکار ده چې داسې یوه ستراتیژي ریچل دغه دلی د فعالیت مخاوني سي.
اگر داعش در افغانستان پخش کنه، امریکا باید استراتژی فعلی خود را در افغانستان درباره غور کنه و ببینه که چه تغییرات در این سیاست لازم است که سبب یا ممد شکست داعش در افغانستان هم شود.
رونالد نیومن چې خلیلزاد ورسته د افغانستان لپاره د دوه کلونو په مخ د سفیر په توګه دنده ترسره کړي، هم د خلیلزاد له دې خبرې سره موافق دی چې متحده ایالات باید د اسلامي دولت ډله له نږدې وڅاري او په دې اړه چې آیا دغه ډله د افغانستان لپاره بالقوه ګواښ دی ارزونه وکړي. خاغلی نیومن په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګیدو په هڅو کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه وکتل او ویل د هیواد هیڅ کله هم دا نه ده ښودلی چې په دې برخه کې د رښتینی همکاري کړې وي. نیومن د هغو راپورونو په اړه چې ګواکې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو ادارې په چین کې د طالب مشرانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه وویل ما هیڅکله نه دي لیدلی چې د پاکستان حکومت د پرېښتیا پر طالبانو زیات فشار راوستی وي. زه نه پوهیږم چې صدر اعظم نواز شریف پرېښتیا کولی شي ISI کنټرول کړي. باید منتظر واوسو. دغه ډېرې ښایسته خبرې دي، خو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې څه نتیجه ورکوي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د چین په اورمچی ښار کې د طالبانو درې مشرانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو مهم استازي سره کتلي دي او دغو خبرو ته هم ISI او د چین حکومت زمینه برابره کړې وه، خو طالبانو رد کړه چې دغه خبرې دې ترسره شوې وي او د افغانستان د سولې عالي شورا هم د مسلې حساسیت ته په پام سره دا مسله نه تایید او نه هم رد کړه. خو په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر رونالد نیومن په وینا هر څومره چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي، ښایي همغومره به موږ د جګړې د سختېدو شاهد واوسو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. او سمورو چې د کابل چاپ د نن ورځ ورسپانو څخه پاره کړی دی، اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات تکتن لري.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د سولې پاړه د پاکستان د هلو ځلو سرنګوالي او په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ګواښونو ته ځانګړي کړی دی. ویسا خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم په سیمه کې سوله غواړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات هو دروي. خو د لیکوال په خبره افغانان تر اوسه هم په دیجمنو شکمن دي. د سر مقاله لیکوال ویلي پاکستانی چارواکو له دې وړاندې هم ورتجمنې کړي، خو زیاته کړې ده چې تر څو طالبان په افغانستان کې جګړه بس نکړي په دیجمنو یې باید باور ونه شي. په مطلب کې راغلی دا به په لاند وخت کې معلومه شي چې آیا پاکستان رښتیا هم له وسلوالو مخالفینو سره یارانه ختموي او کنه. چراغ ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او طالبان د چین د چارواکو میلمانه دي. په سر مقاله کې راغلی چې حامد کرزی چین ته غیر رسمي سفر کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې که طالبان له حکومت سره سوله وکړي نور به بهرنۍ ځواکونو ته اړتیا نه وي. د ورسپانه د وال سټریټ ژورنال راپور راخسته چې ویلي دي طالبانو او افغان چارواکو د چین په اورمچی ښار کې په پټه خبرې سره کړې دي. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې د سولې ټینګښت لپاره باید له اسلام آباد سره خبرې وشي، ځکه هغوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه بیا په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی خبرې راخستې چې ویلي دي داعش ډله د سیمې هیوادونو ته په ستر ګواښ بدلېدای شي. ورسپانې په چین کې په یو غونډه کې د حامد کرزي خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو مخالفینو له روزلو لاس وانخلي دا ډلې به آسیا ته په ستر ګواښ بدلې شي. په مطلب کې راغلي چې حامد کرزي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي، او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې سوله زموږ هدف دی خو په هیواد باندې جګړه تپل شوې ده. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی چې سوله د هیواد اړتیا ده، خو زیاته کړې ده چې دوی جګړې ته هم چمتووالی لري.
په هلمند کې یو ځل بیا ناامنیو او د وسلوالو ډلې زبریدونو زور اخیستی دی. د هلمند والی مرستیال وایي هوا ګرمه شوې ده او وسلوال غواړي یو شمېر سیمې ونیسي، خو د هلمند د مدني ټولنې غړي وایي که چیرې مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنه ونه کړي امکان لري ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. په اړه یې تفصیل زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې ونو.
د هلمند په دروي شمالي ولسوالیو کې روانو نامنو او ډلیزو بردون لړۍ د دې ولایت د مارجا او ګرشک ولسوالیو په شمول جن نور سیمو ته هم غځېدلې ده. دوه ورځې وړاندې د سنگین د ګنبدو او چوغک په سیمو کې د افغان سرتیرو پر څلورو پوستو د بردونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل واوښتل، خو دولتي چارواکو یوازې د 15 پولیسو د وژل کېدو او شپږ نور د ټپي کېدو خبره تایید کړه. د دې شمې په ماپسین د نوزاد د سورکانو او خوله جمال په سیمو کې سخت جګړې وشوې چې ځینې سرچینې په کې د 22 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. خو دا چې جنگونو ولې دومره زور اخیستی دی، د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یاربی هوا ګرمه سوې ده، وسلوال غواړي یو ځل بیا ځانونه ښکاره کړي او د ځینو سیمو د نیولو هڅه وکړي.
د جنگ سیزن دی او دښمن خپل روسي طاقت په کار اچي، هغه باداران چې دوی تشویقي په دغه موسم کې چې تاسو خپل هغه وروستۍ هڅه وهاندو کې فلله الحمد زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په شمالي ولسوالیو کې دوی ته مرګونی ګزارونه ورکړه. تاسو په جریان کې یاست چې په سنگین کې وړمش په او نوزاد کې بیګاش په همدارنګه د سیستاني اړوند د مرجې مربوطه سیمو کې د دشمن مړی پاتې دي. دلته لاسونه په سیمه کې ستاسو ته کولای شي عملن یو ګوري. ان شاء الله زمونږ د ځواکونو جنگي مورال لوړ دی، خو بیا هم جنگ دی او په جنگ کې طبیعي ده چې دوړل دوړ تلفات وروړي، موږ هم تلفات لرو خو په عمره کچه کې نه چې لکه دښمن ته مشاړه وړي.
که څه هم رسول یار د افغان ځواکونو تلفات په عمره اندازه چې ویل کېږي نه مني، خو د امنیتي چارو ځینې کتونکي وایي نه یوازې باید مرکزی حکومت پاملرنه وکړي بلکې د دې ولایت په نظامي مشرانو او رهبرۍ کې تغییر راسي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې وسلوال غواړي ځینې سیمې ونیسي بلکې د نشې توکو قاچاقبر غواړي وضعیت خراب کړي او په دې ډول خپل قاچاق ته زور ورکړي. د ولایتي شورا دوه غړي بشیر احمد شاکر او عطا الله افغان وایي
زموږ تشویش او نگرانی هم د دې څخه ده او غوښتنه مو هم د مرکزی دولت څخه ده چې زموږ د هلمند وضعیت ته پاملرنه وکړي او زموږ د هلمند وضعیت بدبختانه ورځ تر بلې د خرابېدلو په حالت کې دی، او موږ هر ورځ بدبختانه په شمالي ولسوالیو کې د قربانیو شاهدان یو. موږ هر ورځ په شمالي ولسوالیو کې قرباني ورکوو. په زیات تعصب سره به دوه وایم چې موږ دوه ورځې مخکې په سنگین کې قرباني ورکړله، او همدارنګه مو په مساکلا کې نوزاد ولسوالۍ کې زموږ ټول شمالي ولسوالۍ بدبختانه تر تهدید لاندې دي.
په اوس وخت کې چې په هلمند ولایت کې زور اخیستی دي جګړې، دولت مخکې لاسرسی نه درلودی چې د تریاکو کښت چې کرل شوی په هلمند کې د هغو مخه ونیسي یا مات کړي. نو اوس هغه ورسېدی، هغه طالبانو ته هم هر څه په لاس ورله.
سنگین، نوزاد او مساکله هغه درې ولسوالۍ دي چې وسلوال پکې د افغان ځواکونو په ضد له ډېرو سختو او پیچلو بردونو کار اخلي او توانېدلې دي چې اکثره سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د مرجې ولسوالۍ دوه مهمې برخې کرسدي او سستاني کې هم بردونو زور اخیستی دی. د هلمند د مدني ټولنو غړي هم د نشې توکو د قاچاقبر لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پیسو د ورکړې خبره تاییدوي. وایي د دې نامنیو ډېر زیانونه ملکي کسانو ته وړي. ویل کېږي په اوسنیو نامنیو کې ګڼ شمېر کورنۍ شاوخوا ولسوالیو مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر فرهاد داوري وایي افغان ځواکونه د رهبرۍ او وسلو له پلوه کمزوري دي او وسلوال توانېدلې دي چې درنې وسلې او نوي وسایل پیدا کړي.
په هغه سیمو کې اوس وسلوال کوي سوي دي، دوی 82 وسلې پیدا کړي دي، دوی وسلې کوي سوي دي. په دغه کوي وسلو سره چې پولیس یې نه لري زیاتره وسلې، په دغه سره دوی پرمختګ کړی دی او بالاخره دا جګړې نور هم دوام پیدا کړی دی. نو همدارنګه ځینې نور عوامل هم دي په هغه سیمو کې د کاچاک شتون دی په سیمه کې د پوسنی وخت د داعش پیدا کېدل دي داسې وضعیت پرې شوی دی. د ټول هغه عوامل دي چې په شمالي ولسوالیو کې جنگ تود شوی دی، جګړه روانه ده، او بالاخره هغه دی چې اوس موږ هره ورځ وینو چې زموږ پولیس د شکست سره مخامخ کېږي.
په هلمند کې که څه هم څو میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو له لورې د ذوالفقار په نوم عملیات چې ډېر تمرکز یې په سنګین ولسوالیو کې وشول، خو کتونکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال لا هم په شمالي ولسوالیو کې قوي مورچلې لري او په دې هڅه کې دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو د مطبوعاتي دفتر څخه د دوشنبې په ورځ په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې د سنګین ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ملا نصرت په شمول د اتو وسلوال د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی، خو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه اوري، خو اوس لسنی مې بجې دي لسید کمال شاه عارف څخه د مهم خبرونو لنډي زورو.
د کابل امنیه قمانداني چارواکي وایي چې د کابل شاه د تیر شپې نشته د سلور حمله کوونکو په وجلو سره نن سهار پایته ورسېده. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یو رسمي مکتوب په زیرا دفاع وزارت نوې نوماند ولسترګي ته د باورای لپاره ورپیژني. د نورستان په وانټي وایګل ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوی دی. د تخار د اشکمش ولسوالۍ د تحقیق د برخې څارنوال او د هغه زوی نن سهار په دغه ولایت کې د ناصرګندو وسلوالو په حمله کې ووژل شول. په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال جوسن رضایان تیر ورځ د لومړي ځل لپاره په تهران کې د تړلو دروازو تر شا محاکمې ته وړاندې شو. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو لپاره له دریو اړخونو څخه پراخ عملیات پیل کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شای ونتوانیږي چې تر ټاکلې ضرب الاجل د جون تر پای و هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې د اوکراین په وړاندې د مخ په زیاتیدونکي تهاجمي دریس په خاطر انتقاد وکړ. او چین د خپلو سمندري ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې.
په کندوز کې مالداران او سوداګر وایي چې د قرقل پوستکو قیمتونه د تیرو کلونو په مقایسه ټیټ شوي دي. دوی زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو صادراتو کې 40% کې کموالی راغلی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له کندوز ولایت څخه رپورټ راستولی.
په کندوز کې د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوي دي او په صادراتو کې هم 40% کموالی راغلی. قرقل له کلونو راهیسې د هیواد په شمال کې د مالدارانو او یو شمیر سوداګرو د عاید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورویو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې سږکال د جګړو له امله د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او صادراتو کې هم کموالی راغلی. په کندوز کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر حاجی خیر محمد ازادۍ رادیو ته وویل چې هر کال سوداګرو یو زیات اندازه قرقل پوستکي اروپا ته صادرول. هغه وایي سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او خرڅلاوی هم کم شوی دی.
پوست قرقل نظر به فصل ارزش نه تکایش یافته.
د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوي دي. تیر کال موږ یو پوست په 2000 او 2500 افغانۍ خرڅوو، خو سږ کال د قرقل پوستکو بازار خوند نه لري او خرڅلاوی هم کم شوی دی. هغه وایي چې د قرقل پوستکي څو ډوله ګلونه او رنګونه لري چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. په هیواد کې د یو قرقل پوستکي بیا له $100 نیولې تر $300 پورې رسیږي. د کندز امنیتي وضعیت خراب ده، ځکه سوداګر او شتمن خلک ویریږي او په دې ولایت کې پانګونه نه کوي، چې له امله د قرقل پوستکو نرخ هم زر افغانیو پورې راټیټ شوی دی. په همدې حال کې یو تن مالدار ریدی ګل چې د قرقل پوستونه ساتي وایي چې د هود او حمل میاشتې د دوی د حاصلاتو میاشتې دي، خو دغه مالدار زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ډیر کم شوي دي.
یو پوست 2500
تور پوست په 2000 دای دی خرسیږي او شل دیر پنځل ستاس خرسیږي او بیا نیم پکښ ورې پاتېږي څه پریږدو د مالداري لپاره خزي په غو کې سل پسونه دی وزاد به دیو کې و چې راځي برانداز کیږي یخي مقصد تاثیر کوي ورې
د کندز په ښار کې یو تن چې د قرقل خولۍ جوړوي وایي چې د قرقل یوه خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 3000 افغانیو پورې قیمت لري. خدای وایي چې سږ کال د قرقل بازار ډیر پیکه شوی دی.
اوله کلای قرقل قدر فروش خرید و فروش نداره خاطر که مردم
قرقل وست دومره څوک نه اخلي. د قرقل یوه خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 3000 افغانیو پورې قیمت لري. یوازې قاضیان او سرنوالان یې اخلي، نور عام خلک قرقل نه اخلي. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د قرقل پوستکو په پروسس کې کموالی راغلی، همدارنګه په صادراتو کې هم 40% کموالی رامنځته شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو خیچری تاسو په نننی بازار کې د کالیو، بوټانو او نور شیانو د کیفیت په اړه څه وایي؟
دا خراب سیمور د خبيخي دی اګستون دي د سره قند کې دی خصوص خو ما هډیر په صفات وخت کې تی کې دی خراب سی په وګ کې دا بازي خډیر قرا دي زو نه څه خو اورز مې وخت خصوص بیا خراب وسو
یو جوړ جامې د ټنګ د کور مال راوړا تازه تازه ګلونا دې سلو مال راوړا ولاړې باجوړ ته تم استور مال
مسئول کسان څه جواب لري؟
په هغه قانون کې انشاءالله چې توشی شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري، دا صحیح نه او ته کولی شي که احقاق حق او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته.
قدرمن اوریدونکو، ښایي تاسو هم دلیدلی وي چې په بازار کې اکثره شیان بې کیفیت دي. اصل جنس که کالی، بوټ، د سکول او یا هم د کور شیان وي لکه پردې، د نالیو یا دوشکو پوښنه نه پیدا کیږي. هغه د خلکو خبره ډیره یک بار مصرف وي. نن همدا موضوع څیړو. له موږ سره د یوې دولتي ادارې کارکوونکي سپوږمۍ میلمنه ده. هغه له خپلو خاطرو سره د حل په لارو چارو هم غږیږي. لومړی برنو پوښتو چې بازار ته راغلي بدل اجناس د غریب ولس اقتصاد ته څومره تاوان رسولی شي؟
100% تاوان کوي. هغه زه یم زه دغه بازار ته ځم فرزن یو شی اخلم، زه په دغه پیژم چې دغه جنس بدل دی او په دغه قیمت یې ورکړو مجبور یم. د یو دوکان څخه چې پوښتنه وکړي هغه بل هم په دغه غوندې وایي دغه ټوله لاس لري سره سار چې راځي وایي دغه جنس دغه اعلان کوي اته په حساب جګر خونه کیږو چې یو شی کور ته راوړو یا پرده هغه په ډېر زحمت دا پیسې پیدا کیږي چې دوه وارې درې وارې هغه پریولو د منځه ځي. یو بار مصرف دې تر هغه ډېر نه وځي ټوله که د کور مال دی او که د اغوستو کالي دي.
موږ په کابل ښار کې له ځینو نورو کسانو سره هم غږېدلي یو چې په بازار کې له کم اصل جنس نه شکایت کوي. هغوی وایي چې دوی په ډېرې سختۍ پیسې پیدا کوي، هغه چې بیا په داسې شیانو ورنه مصرف فیږي چې دوه ورځې هم دوام نه کوي زړه یې سخت درد کوي.
کتانونه سي دي دغه ډیر خراب دي، پرې مینځي خراب سي، ټیکري دا سپین ټیکري سي دي دغه خرابيږي، پرې مینځي وکي واچي یو رقم پخه وباسي د څه رقم ټکی دي خصوص خو ما هډیر په صفات وخت سي هیته کیږي خراب سي په وګور کې دا باز یو ډیر قرا دي زه نه څه خو اورز نه وخت خصوص بیا خراب وسو.
ما یو هفته مخکې بوټ اخیستی و کنه، دا ګورې چې په خپو کړی مې ده 2000 افغانۍ باندې. ما ته ویلي چې دا اصلي ده، خو مګر هغه شی چې ما وکړ یوه میاشت مخکې اوس چې وګورم بیخي زیات بې کیفیته دی، ارزښت نه لري دی هغه 2000 افغانو.
تم بوتونه واخستل ما تایلی وای دا بیا کال پک کپ خدا چې کړته میرا ور باران و چې په کړه په درې مورز و خاتل د ایست غرز اول شول نو چې مو چې تمه مل غلام دا غیم بیرته و خاتل زه خپل حیات تم د شپې دی ول اس بجوم کې نم تر دو لاسوم کې نم زه د خلق کالی ګند خدا اس بیا په دی لاره چې سړی نه لاره شي خو ما خو د سړی زړه درد
سابق هم دغه بعضې شیان لکه بوټ و تیکه و کورتۍ و هر لباس هم چې اخیسته دا خو مثلا د جاپان به و جرمني به و امریکایي به و دغه اوس چې موږ دغه مال شی جنس چې هر شی اخلو زه تقاوت یم نو زه کولی شم چې په میاشت کې یو لباس واخلم زه کولی شم چې په میاشت کې زه یو جور بوټ واخلم په مجموع کې مشکل ده بعضې ټیکې دي چې اخلي هغه په ځان پورې سرکېږي بعضې ټیکې دي چې پت باسي او رقم
سپوږمۍ جانې خلکو په مخکې وختونو کې له ټیکو او نورو شیانو نه یادونه وکړه چې له بهر ملکونو نه به ډېر راتلل هغه به اصل هم و تاسو څه وایه آیا دلته په هېواد کې هم کوم څه جوړېدل
سابق موږ دلته فابریکه د نساجي درلوده په نام ټیکې به یې را ایستلې د پردو دپاره د توشکو دپاره او د دې دپاره هغه به 15 کاله 16 کاله عمر درلودې دوامدار عمر بې و فرزن یو مامور دی یا غریب کار دی هغه به یې واخیستله هغه به ډېر ښه ورته تمامېدلې یعنې داسې هر ورځ به توشکه نه زړېدل نه به هر ورځ بالښت زړېدې نه به پردې زړېدلې
یا خو د کور وسایل دي که نه مثلا پردې توشکې ده بل کالي دي مثلا چپنه ده ټیکرای ده شین په دې اکله باندې خبرې وکړه کله چې دې بازار ته دې ځان لپاره یو شی اخلي په څومره مشکلې پیدا کوي
اول خو نه پیدا کیږي ګرځو بعد هغه چې سم شی هم یي چې وای خلو هغه هم دوام نه لري بیا خصوصا په دې وخت کې په دغه شرایط کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په دې شیانو پسې ګرځي دغه چینایي مالونه چې اخلي فرضاً یو واده یې خلق په دون مصرف باندې کالی واخلی چرای وړي دوام دریم واري نه غوسله سی خاطر ورځي
احمد شاه وردک بیا وای چې مغازي او دوکانونه لبیل بل شیانو سره ډک دي خو داسې نشته چې د سړي خوښ شي
فامیل کې یو پلار یو کورنۍ بازار ته ځي سرګردانه په دې بازارونو کې ګرځي بازارونه ډک دي خو د چی شي نه ډک دي د بي کیفیت اموالو نه ډک دي زموږ تجاران زی پاکستان ته زموږ تجاران زی چین ته زموږ تجاران زی ایران ته د منطقي بازارونو ته زی الته ورته شپې ورځې تیروي څه شی راوړي الته فرمایش ورکوي داسې جنس راوړي چې یعنی غوزه که په صفر قیمت باندې ده اگر ضعیفترین قیمت یا جنس ضعیفترین کوالیټی دی ورته فرمایش ور کله ولار شي په دوه ډیر لوکس او مفشن بازارو کې خوچ جنس تر نه واره ډیر ضعیف جنس دی قیمتونه یو ګوره درته شپږ زره او زره و جوړه دریشي درته بیا کوي یو څلور زره و جوړه دریشي درته بیا کوي د دې دریشي واخله یا د دوی نیکټای واخله یا د دوی خنقاق واخله یا بوت واخله دا فقط لکه افوک کاغذ تشناب غوندي یو ور مصرف دی
د کابل په نوی ښار کې له دوه داسې کسانو سره خبرې کړي چې ځانونو ته دریشي لټولې هغوی هم د بې کیفیته شیانو له وجې پوزې ته راغلي
ګلاب شاه هم د فراه د ولایت
اوس موږ په بازار کې راغلي یو دریشي او یا خنکاک اخلو
څنګه دې دا بازار کې اجناس اصل دي بدل څنګه
یا بدل دي ټول بدل دي د پخوا شی ګر سره ناراضي اوس یو شی چې اخلي کای خنکاکی او کپتلون چې تورې پریونګو د نور د ځان سره توروي خرابوي د پخوا شی اوس ناراضي
څه فکر کوي ولې د پخوا شی اوس ناراضي
تاجرانو ګناه دي څه مال نه واردي
ته خپل تر اوسه چې اجناس اخیستي دلته کنه کوم شی ډیر زیات بدل دي
دواړه بدل دي پتلون یا خنکاک دواړه بدل دي
زمانه مو وسه دي
وسه تاسو ته د څه لپاره غلې یا
موږ دلته راغلي او چې خپل ځان ته کالی اخلو
کالی اخلي څه رقم کالی اخلي
زه غواړم چې ځان ته یو د خد شایسته دریشي اخلو
دریشي د څه لپاره اخلي آی رسمي دفتر لپاره چیرته تاګ لپاره څه رقم
او دفتر لپاره مخلو نن شپې چې دی او پارتي دی زه غواړم چې هلته ورشم او کوشکم خشه اخلو
څومره ګرځیدل ایپسی
کم از 2 غنټې شوی دی چې په دغه مارکیټ زه ګرځم هغه شای چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی
څه رقم شای ته غواړی چې نه پیدا کیږي
زه یو شای غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي صحیح وي اصل وي
څنګه اوسې دلته ته ګرځې اصل دي کوم شای پیدا کړم
تر اوسه پورې حاصل نه پیدا کړم کله چې ټول ګرځ خه کوالټي نه راولي هغه د زموږ هم پیغام دغه دی هغه کسان ته چې یو شای راولي کوشش کوي یو رپ قیمت راولي لیکن صحیح شای راولي
تر اوسه دې ځان ته درشي اخیستې کنه څه رقم واخه او خراب څنګه
تر اوسه پورې چې ما خسته دي صحیح نه دی خسته لي یو میاشت نرزاد کار نه دی ورکړی اول خو چې څوک د وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی زه اوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي
که پیدا نه شي څنګه کوي
اگر پیدا نه شي به مجبور کیږي ما زاره شي
واغوندي
او ما پلتا ورشو
خبر تر ګرځو د خبرونې ملمنې ته اوس به درته وایي چې بورډ د سکاول او نورو چرمی شیانو څومره خپل پخوانی کیفیت له لاسه ورکړی؟
بوټونه خو چې پلی په پښو کې دوام واري مجبوره د مخ دغه پاتې او تله یې نه پروتې د سکول کوم دغه رقم باندې تجار اول واري سم شی راوړي بعد هغه څخه پاغه رنگ پاغه جنس باندې ټول بدل شان راوړي هغه نه زما پروا لري نه ستا پروا لري مقصد خپل مال راوړي هغه جنس چې اول واري راسي لږ دوامدار یې دوام واري هغه جنس دی کبوټي څه په ګوره چې هغه بوټونه دی هغه رنگ هغه شیپ د ټوله مګم بدل دی پلا چې په پښو کې دوام واري دوام نه لري.
یو بل مسله دا ده چې کله بازار ته ځي سودا اخلي دکاندار اته قسم خوري چې دا جنس اصل ده دا واخله. له دې مسلې سره څومره مخ شوی
دا بي خطر فرضاً موږ لرو بي سواد خلک شزي دي عین جنس دواړه یو شامپو دي یو د ارایش سامان دي مګم دا د دکاندار چالاکي ده په خلکو باندې ورته وایي دغه جنس دغه اصل دی او دا بدل دی چې وګوره مګم نه دا دواړه یو جنس دي دواړه بدل دي چې یو څوک په هغه پوهېږي چې دغه جنس اصل دی دغه بدل دی هغه ته بیا دا خبره نه کوي. دغه غریب بیچاره چې نه پوهېږي د دغو په ځان باندې دکاندار یم وایي تجار یم وایي.
د سوداګرۍ د وزارت له ویان مسافر قوقندینه مو پوښتلي چې دوی په بازار کې د بدل جنس په اړه څه وایي او آیا د دې ستونزې د حل لپاره کوم کار کړی کنه؟
دو کال دو نیم کال مخکې موږ دا قانون جوړ کړی و د عدلی وزارت کې و په هغه قانون کې انشاءالله چې توشیح شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې وغلی اته حق لري د مثال په توګه ویلی شم چې جامې وي بوټ وي هر شیان یو حق ته چې دو کال بعد هم معلومه شي چې دا کالی چې هغه کیفیت چې ما وغوښتل او هغه کیفیت په لیبل کې او هغه ته لیکلی شوی وي هغه خرڅونکي ماته دا صحیح نه ته کولی شي که احقاق حق وي او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته. اته څلوېښت ماده دي د قانون او ته حق لري چې هر کالی به واغلی هغه لیبل میدان کیفیت معلوم وي د کوم ځای نه راغلی دی تاریخ سمره ده سر رقم ده. بل حق ته دی چې ته حق لري وایي چې دا بې کیفیت کالی دی د هغه اخیستنه مخنیوی وکړي او ټول خلکو ته شی وکړي چې دا کالی ښه نه ده. دا ټول د بازار د خوالو لپاره او د بازار د بې کیفیتو کالی او مواد و خوراکي توکو مخنیوي لپاره ده چې انشاءالله موږ امیدواره یو چې دا قانون مریول اجرا شي او توشی شي.
بیا هم د خپرونې له میلمنې سپوږمۍ نورو چې د سوداګرۍ د وزارت د ویان د خبرو په اړه چې وایي دوی په بازار کې د بدل جنس د خرڅولو د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی څه وایي؟ مهرباني د تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د سوداګرۍ د وزارت ویان چې دا خبره کوي اول خدا خبره ده مور نه منو دا خطر چې زه یو جنس واخم زه به درې ساعته د دکاندار سره جګړه کوم بعد هغه به زه دا وزارت ته وړم بعد هغه به محکمې ته وړم. دونه ضرورت نه لرم چې زه په دونه شي پسې وګرځم. اول دې دی ووایي چې دی دې بدل شی نه راوړي چې دکاندار ته یې څوک راوړي دغه تجار یې راوړي ورکوي تجار ته دې ووایي چې بدل شی مه راوړه مې خلکو ته ورکوم تر محکمې پورې زه ځم او نه دونه وخت شته. نن ورځ ته پوهېږي چې د افغانستان خلک کله ماشین داسې چلیږي ځان ته یو روزي پیدا کوي یو بدل شی چې ورکړي هغه فرضاً زه دغه یو کمیس مې واخیستلې په 500 روپۍ مې واخیستې هغه دکاندار ماته راکوي اول خو دکاندار بیرته پیسې ماته نه راکوي زه دکاندار تر محکمې پورې کشکه موټر چې بوزم راولم دکاندار مش پښته وځي دا امکان لري. نو دی باید د سې تصمیم ونیسي چې سوداګر توای چې ته بدل شی مراوړه مې دی قانون را باسه مې دی کوم ماده باندې کار کوو یو د خلکو د بازی ور کول د پاره وای چې موږ په دې قانون په دې ماده دا د غرایستل دي دا د خلکو بازی ور کول دي ته د سې کار وکړي چې خپل تجار ته دی وای وخت چې تجار دې مال راوړي د آیت ور واسه چې هغه مال دی وګوري که مال یې بدل وو بیرته دې تجار ته ورکړي پر هغه دې تاوان کې او که اصل مالو بازار ته دی راو باسي وزارت خلق غولي او خلقو ته بازي ورکي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
غوری دونکو سلام. وای د شیرچور کورونه خالی شوې دي ځکه چې زیاتره کمپنۍ او شرکتونه سقوط شوي او عام خلک خو یې د کرایې کولو وس نه لري. لامدې عمل یې په زیاترو لیکلي دي چې فارنت یعنی د کرایې لپاره. داسې وخت هم لري نه دی چې پرې ولیکي فارسیل یعنی د خرڅولو لپاره خو څوک به یې اخلي نه ځکه چې د اخیستلو وس به یې نه لري. نو خاوندان به یې مجبوره وي چې یا
خپلوان پکې واچوي او یا یې هم په کوم مزدور وساتي. وایي لازاره چا بازار نه دی وړی. د خپرونې په پیل کې مو د ماشومانو په مناسبت جوړ شوي غونډې ته بیایو.
د ماشومانو د حقونو ستر مدافع او نړیوال شخصیت دلبر خان ماشوم ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل عالمانه وینا راواوروي. ماشوم صاحب،
ګران ماشومانو، خوږو ماشومانو، کندولو ماشومانو، ستړي مشي هر کله راسي. ایلکوم چې غلمغل مکوي یا غوږ ونیسي. مونږ هڅه کوو چې د ماشومانو راتلونکی لکه د هغوی د پلرونو او میندو غوندې روښانه وي. ماشومان ګلونه دي. ماشومان لکه کاکاو غوندې خواږه او خوندور دي. ماشومانو ته باید ژاولې واخلو، ماشومانو ته باید پاپړ واخلو، ماشومان باید لوبې وکړي. مونږ هم باید له ماشومانو سره د خام کدو، چندرۍ، الاداد، پټپټانې، وزې، لیوه او نورې لوبې وکړو. که مونږ خپل ماشومان ښه او سالم وروزو، نو دوی به هم لکه د مونږ غوندې یوه ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونو ولي او خوند به ترې اخلي. تاسې خو ما وینئ، زه هم ماشوم وم. ما په خاورو کې لوبې کړې دي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته پټ ور اوښتی یم. همدغه علت دی چې نن یو مطرح مشهور او لوی شخصیت یم. باید هڅه وکړو چې خپل ماشومان په آزاده فضا کې لوی کړو، چې لوبې او مستۍ وکړي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته ور واوړي. خو که چیرې کوم ماشوم د چا باغ یا پالیز ته ور واوښت، نو لکه د پخوا غوندې دې وهي دربوي نه. لومړی دې ښکل کړي او بیا دې لمن له میوې یا بادرنګو ور ډکه کړي. څنګه؟ همداسې نه ده؟
هو، بالکل همداسې ده.
که چیرې کوم ماشوم په غوله کې د چا آینې وویشتلې او ماتې کړې، نو د کور خاوندې په سړه سینه د شیشو ټوټې راټولې کړي. ځکه چې ماشومان حق لري چې زموږ آینې په غوله کې وولي، زموږ د ونو شاخونه مات کړي، زموږ سپیان او چرګان په ډبر وولي. وی ولي کې ونه ولي؟ دغه کارونه هغوی ته خوند ورکوي، یعنی ماشومانو ته خوند ورکوي او ویده استعدادونه یې راویښوي چې کله غټ سول بیا لکه د مونږ غوندې ډېر لوی لوی کارونه کولی سي. زه هم چې ماشوم ومه همدغه ټول کارونه مې کړي دي او اوس خو تاسې ته معلوم یم چې څه ډول شخصیت یم، څومره لوړې ودانۍ او مارکیټونه لرم، څومره شرکتونه او کارخانې لرم. که چیرې ما د خلکو آینې نه وای ماتې کړې او زه د خلکو باغونه او پالیزونه ته نه وای وروښتی، نو اوس به پرته له شکه یو زیدي، ګوشهګیر، تنبل او ډارن سړی وم. محترم والدینو، تاسې چې نن دغې د ماشومانو د ورځې پرتمینې غونډې ته خپل ماشومان نه دي راوستلي او د تاسې ماشومانو ته بلنه نه ده درکړل شوې، خاص د دې لپاره چې یو ماشومان لمر ونه وهي او بل په خپلو شوخیو سره غونډه خرابه نه کړي. ځکه چې اوس موږ او تاسې د خپلو قندولو ماشومانو د غالمغال اورېدلو حوصله نه لرو. لرو یې خو نه لرو. نو مونږ او تاسې د خپلو ماشومانو په استازیتوب د ماشومانو په دغې پرتمینې غونډه کې برخه اخیستې. زړه مې غواړي د ماشومانو په اړه ډېرې خبرې وکړمه، خو د ډوډۍ وخت دی او په میزونو باندې کبابونه او سره کړي چرګان همداسې اشاره کوي چې ژر راسئ، ژر راسئ. محترمو والدینو، د غونډې په پای کې به په تاسې ټولو درنو والدینو باندې پاپړ، ژاولې او یو روپۍ کاکاو وویشل سي. متحد دي وي زمون قندول ماشومان.
Thank you. ولی
زکه چه
ولی دی امنیت خوان نشته؟
زکه چه خواندی سرپرسته وره
کابل خار تل پر دورو که پتوی
زکا چه دل از گونو میلیارد و دالر و مصرف خوبی هم داسی دوله
ولی دی حکومت دی کارونو ترک نلگیگی
زکا چه مشاورین یه دیر دی او پر دیر و قصابانو که چاروه مرداریگی
ولی دی چای خلق پر مزدوری پسی بهر تزی
زکا چه دل تا طول کارونو بهرنی مزدوران کوی
ولی خلق پر دیر غیبت نمردیگی
زکا چه یو خوی خوان خده او بل جرز میگی
ولی دروغ جند دروغ ویلو پا وقت خبر شوی
زکا چه غاری ریختیا پا که روغا پاتی نشی
ولی دی نوی حکومت دی تحول و تداوم نخی نمالو میگی
زکا چه حکومت غاری اصلاحات پا هم پالن سرم مختویو سی موگکان که سراسر زرار او جنجال دی نو کلا کلا ده گتی لپاره هم پا کاریگی لکه داسی
سنگه ایخهی؟
او شکر ده ایخهی ما
سنگه رالا معلوم شوی در دیر موده نوی راغلی
یار کارون دونو بخت کرده ایم چه پر اختیام ده دوستانو لیدو تا نیموز گرسوی
ده خور اختیاوی
زخو ده اشی گختولو تراغلی مال
ده چه شی؟
را پوری و نخاندی
نه ولی بخاندم چه شی ده؟
موگکانی پا کردی
موگکانی پا کردی؟
او تاجب مکوا خوشوندی بی پا کردی
فارم جوڑه یا کدی کم باس آتلی آغا تای ورکوی
نه نه فارم جوڑوم او نمی هم باس آتلی دی
نو سی کوی؟
ده دفتر لپارم پا کردی دفتر تی اوڑه ما
ده سوی
رختی آوائی ما او ده نیول لپار بایم ده موگک نیولو قفص درکم چه موگکان جوندی او روخ پکی ونیسه
دفتر تایده سه ده پار اوڑی؟
دفتر تایده خزینه مامورینو ده داراول لپار اوڑو ما
ولی خوز خوارانو سکلی چه پا موگکانو یویروی ده کمی ویزرو ونو چوی؟
خبر بل دای ده
رو رسم خبر وکا سودا همی دکره
اصلی خبر داده چه مونتا پا اونی که دو ورزی ده غرمی پا دودی که وخره کهی او بیان وخ هم دیر نوی دانه نکی ورو که توتا وخره کهی یو ورز دودی پا وقت یو موگک را پیداسو پام دیده او داغا پا لیدولو سره خیزی وویره دلی او دودی طول تره پاتا شوا او چه بیا وحار سو ورطه ویل را نخلی ویلی سلوم پا دیگی دودی نخرو او پا دیر دول طول آقا خمونگ سره ترا پاتا شوا او خب پا مرد گیدم او خورا اسمو دا سر غوطه کرده چه هر یو با پا نوبت دا وقی پا خیدو پا ورز یو موگک را سر راولو او دا دودی خورولو پا وقت به خوشی کهو بس او تا دیر وقت ما هم دا کارو کو خود اخپلو کرون موگکان مخلص ول بیا مو دا پریکره وکره چه لخپلوانو بای راولو وست دادی تا سر آخاله
سامه دا در تاو بای نیسو تا قفص راولا دا موگ دا کور دا موگکانو نم سامی دادی رو مگی جوڑ شوی دی چه خزی ووینی دو ورز بام دوڑه و نخوری
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کې و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، ستاره امینی، سپوگمی او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5